سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مخام شپک بجې دي تاسو زموږه لاساده رادیو ناوړې اوس تاسو د رادیو خبرونه څلور ساعته دوام لري وسار له شپږو د مخام تر شپږو په لاندې څپو د نسې ویش پنځه ویش مترو او د مخام له شپږو د سار تر شپږو په منځنۍ څپه دوه له شپږ نوي د خبري مجله په خبرونو پیلو د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی ریچارډ بینټ یو ځل بیا په افغانستان کې د هغه څه لپاره چې دی د بشري حقونو خرابیدونکی وضعیت بولي اندېښنه ښودلې. ښاغلي بینټ په یو نوي راپور کې ویلي دي چې د طالبانو چارواکو نړیوالو قوانینو ته د درناوي د ادعاو پر خلاف عمل کړی او له بشري حقونو بې شمېره سرغړونې کړې دي. د طالبانو حکومت د بینټ د دې راپور په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو مخکې دی تورن کړی و چې پروپاګاندا کوي او له همدې امله افغانستان ته له سفره منع کړی دی. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی پر افغانستان د واکمنو طالبانو لخوا پر رسنیو د ژوندیو موجوداتو د تصویرونو پر خپرولو بندیز د اندېښنې وړ بللی. د سی پی جی د پروګرامونو د څانګې مشر کارلوس مارتینز د لاینسر پرون وویل چې په تخار ولایت کې پر ټلویزیونونو فلم اخیستو او د اکاسۍ او اکاسۍ د طالبانو بندیز باید د ټولو هغو خلکو لپاره د اندېښنې وړ وي چې په نړۍ کې د رسنیو د ازادۍ ملاتړ کوي. د طالبان د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په وروستیو کې اعلان وکړ چې غواړي داسې یو قانون نافذ کړي چې د ژوندیو موجوداتو د تصویرونو خپرول غیر اسلامي عمل بولي. له دې مخکې د امر بالمعروف وزارت ویان سیف الاسلام خیبر ایشوټ پریس خبري اژانس ته تایید کړی و چې په تخار، میدان وردګو او کندهار ولایتونو کې رسنیو ته سپارښتنه کړې چې پر ټلویزیونونو د ژوندیو موجوداتو تصویرونه دې نه خپروي. وسلوالو کسانو په بلوچستان ایالت کې د رغنیزو چارو پنځه کارکوونکي وژلي. یو سیمه ییز چارواکي نن خبریالانو ته وویل دا پیښه د ایران پولې ته نږدې د پنجګور بند په سیمه کې شوې ده. تر اوسه هیڅ ډلې د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. له طبیعي زیرمو شتمن بلوچستان له کلونو راپدې خوا د نامنیو ډګر دی. په دې ایالت کې د بلوچستان د ازادۍ د پوځ په نوم بلتون پاله ډله چې متحده ایالتونه یې نړیوال تروسري ډله بولي د پاکستان د حکومت پر ضد جګړه کوي. د اکتوبر په 11 د همدې حالت په دوکي ولسوالۍ کې د ډبرو سکرو د کان شل تنه کارکوونکي په یو برید کې چپړی هیڅ ډلې ونه منله ووژل شول. د اوکراین پر خارکیف ښار نن سهار وختي د روسیې په حملو کې څلور کسان وژل شوي. د خارکیف والي ایهور تیریخوف پر خپل ټلګرام چینل په یو بیان کې لیکلي دي چې پر اوسنیو بیانسک ناحیه په دې برید کې ملکي تاسیسات او دستوګنې کورونه ته هم زیان رسیدلی. د روسیې پوځ له شپږو ساعتونو په لږه موده کې پر خارکیف ښار د دویم ځل لپاره حمله وکړه. ښاغلی تیریخوف زیاتوي چې د ښار پر مرکز په لومړۍ حمله کې نهه کسان ټپیان شوي وو. دغه په وینا په دې حمله کې یو تاریخي ودانۍ هم زیانمنه شوې. همداراز د پلازمینې کیف ښاروال ویتالی کلوچکو پر خپل ټلګرام پاڼه لیکلې دي چې د روسیې یوې بیپیلوټه الوتکې نن سهار وختي پر دې ښار برید وکړ او شپږ کسان یې ټپیان کړل. او افغان ابتالیان لوبډله د آسیا د ځوانانو د کرکټ د اتلولۍ له ګټلو وروسته نن سهار کابل ته ورسېده. د لوبډلې تېر یکشنبه په عمان کې د آسیا د ځوانانو یا ایمرجنګ جام په پایلوبه کې د سریلانکا خلاف ملي لوبډلې په اوو وکټو ماته کړه او په دې توګه یې افغانستان د لومړي ځل لپاره د دې سیالیو اتلولۍ وګټله. افغانستان له 2013 کال راهیسې په دې سیالیو کې ګډون کوي. د آسیا د ایمرجنګ کپ سیالۍ د افغانستان، هند، بنګلادیش، عمان، متحده عربي اماراتو، هانګ کانګ، سریلانکا او پاکستان په ګډون ترسره شوې. سره له دې چې ګڼو لوبډلو سوانو لوبغاړو ته چانس ورکړل شوی و، خو د ملي ټیمونو ډېرې مهمې څېرې هم په دې لوبو کې شاملې وې. تاسې خبرونه واورېدل. وړاندې په مجله کې را سره دا مطالب واورېدل شي. په افغانستان کې د بشري وضعیت په تړاو د ریچارډ بینټ تازه راپور خبرګونه راپارولی.
بالکل، حالت کې دې شي پیچلی شي او مشکلات نور هم زیات.
په ازیوشان کې د شپږو ماشومانو له زیږون وروسته یو تن یې ساه ورکړې ده.
د ټولو خلکو څخه مې دا هیله ده چې خپل ماشومان جماعتونو ته بوځي او هلته ورته د پولیو واکسین وکړي.
په بخښنه سره چې په دې اړه باندې چې په ختیځ زون کې د ګوزان واکسین پیل شوې دي، تاسې غواړئ ده، خو دا چې کوم سیمو ته څوک ورزی په دغه ورو صدر ته چوس یاد تر کړو. همدارنګ که وخت پاتې شو ساسې پیغامونه به راوخلو د خبري مجلې په پای کې. نړیوال مسایل هم درته لرو، نور مطالب هم شته. ملتیا مخاړه
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه په دې خبري مجله کې مو زفرید سیال د تای روشان د تخنیکی چارو په سمبلخت قربانی یو. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ویلي یو شمېر باوري سرچینو ورته د طالبانو په زندانونو کې پر ښځو د جنسي زورونو او جنسي تیریو شهادت ورکړی دی. ریچارډ بینټ د خبرې په هغه راپور کې کړی چې پرون ناوخت یې خپور کړ او د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو نجونو ماشومانو او لږکیو د بشري حقوقو خرابیدونکي وضعیت یې پکې تصویر کړی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ ویلي په افغانستان کې د روان زیږدیز کال په سر کې د طالبانو له لوري د اجباري حجاب په وړاندې په لاریونونو کې معترضې ښځې ځپل شوي او یو شمېر یې د پولیسو مرکزونو ته وړل شوي او هلته له لفظي، فزیکي او جنسي تاوتریخوالي سره مخ شوي. د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو، نجونو، ماشومانو او لږکیو د بشري حقوقو خرابیدونکي وضعیت په اړه د خغلی بینټ په دغه تازه راپور کې چې پرون دوشنبه ناوخته خپور شوی، د ځینو باوري سرچینو په حواله د طالبانو په زندانونو کې پر ښځو د جنسي زورونې او تیریو خبره هم شوې ده. د راپور پر بنسټ خغلی بینټ ته یوې زندانی شوې مېرمنې ویلي، هغوی زه د پښتنو پر مهال ووهلم، زما سر یې په دیوال ووهه، یوې لمانه حجاب وغورځاوه او زما شرمګاته لاس راوړو. خو په راپور کې راغلي چې یو شمېر نورو زندانی مېرمنو ورته ویلي، سره له دې چې پر دوی د طالبانو په زندانونو کې جنسي تیری هم نه دي شوي، خو په ټولنه او کورنۍ کې ورته په کرکه کتل کېږي. ښاغلي بینټ ویلي چې د خپل دې راپور موندنې بعد را روانې نومبر میاشتې په لومړۍ نیټه د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ ته وړاندې کړي. د طالبانو د حکومت وایان ذبیح الله مجاهد د ریچارډ بینټ دغه نوي راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو د طالبانو حکومت له دې وړاندې د روان کال په اګست میاشت کې افغانستان ته د ښاغلي بینټ په ورتلو بندیز لګولی. د طالبانو د حکومت وایان ذبیح الله مجاهد ادعا کړې وه چې ریچارډ بینټ د ده په خبره د افغانستان پر ضد د پروپاګند دنده پر غاړه درلوده، په پروپاګند بوخت و او یوه ډېره وړه مسله یې لویوله. خو یو شمېر مېرمنې چې د طالبانو په زندانونو کې د بند موده تېره کړې، ازادي راډیو ته وویل چې له سختو شکنجو سره مخ شوي. دوی که څه هم وایي جنسي نه دي زورول شوي، خو ادعا کوي چې دغه ډول کیسې یې اورېدلې دي. روقیه اسایي چې څه موده مخکې د طالبانو له زندانه راخوشې شوي، ازادي راډیو ته وویل
د طالبانو په زندانونو کې هیڅ ډول خصوصي حریم نشته، په ځانګړي ډول د ښځو لپاره. هغه څه چې ما د دوه ځل زندان پر مهال تجربه کړل، سپکاوی، تحقیر، غیر انساني سلوک، د اعتراف اخیستلو لپاره سختې روحي او جسمي شکنجې وې. خو ما له خپل ځانه د دفاع حق نه درلود، له کورنۍ سره د لیدلو او د وکیل حق مې نه درلود.
د ښځو د حقونو فعال او معترضه مېرمن نرګس سادات چې دی هم د طالبانو زندان تجربه کړې، ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
اینا شکنجه های مختلفی داشتن، از جمله شاکه
دوی بیلابیل شکنجه را کولې، لکه برقی شاټونه، د خوب را خوشی کول، وهل ټکول، خوب ته نه پریښودل. داسې برق به یې راته سترګو ته اچوه چې ډېر تیز و. زه یې په داسې یوه خونه کې اچولی وم چې نمناک وه او ډېره ویرونکې، او آن اکسیجن پکې کم و.
د ښځو د حقونو د فعاله نیوای اوسمهال په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي کچه اوج ته رسېدلې. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ په راپور کې هم راغلي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو د دریو کلونو په تیریدو د بشري حقوقو نړیوالو منشورونو ته د درناوي په اړه د طالبانو د لومړنیو ادعاو برعکس جبر او د بشري حقوقو سرغړونې زیاتې شوې. ریچارډ بینټ په افغانستان کې د ښځو وضعیت د جنسیتي توپیر بېلګه بللې، او پر راپور کې راغلي چې دغه اصطلاح د طالبانو بنسټیز او ایډیالوژیک ماهیت په ښه توګه څرګندوي. په راپور کې راغلي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نوی قانون د ښځو نجونو په وړاندې د تاوتریخوالي کچه لا پسې زیاته کړې. نوموړي ویلي اوس مهال په افغانستان کې د ښځو ترمنځ د ژور خفګان، ویرې، ځانتوالي او آن د ځان وژنې پیښې ډېرې شوي. د ریچارډ بینټ د نوي راپور له مخې څرګنده ده چې طالب چارواکي د نجونو او د ښځو په مخ له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو یا پوهنتونونو د بیا پرانیستلو لږه یا هیڅ اراده نه لري. راپور کې دا هم ویل شوي د طالبانو له چارواکو د حساب کتاب غوښتلو په برخه کې ناغېړي به نه یوازې له سزا د معافیت مسله پیاوړی کړي، بلکې طالبان به لا وهڅوي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت له دې وړاندې هم د بیلابیلو نړیوالو بنسټونو له لوري په پراخه بشري سرغړونو تورن شوی، خو طالبانو په وار وار دغه ډول راپورونه رد کړي دي.
په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان لپاره د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینډ ویلي و چې یو شمېر باوري سرچینو ورته د طالبانو په زندانونو کې پر ښځو د جنسي زورونه او جنسي تیری و شهادت ورکړی دي. پر همدې موضوع همکار مې حسین احمد سي د سیاسي چارو شنونکي بلال احمد فاطمی سره مرکه کړې او په پیل کې ورنه د بینډ د رستیو ارزونه په اړه پوښتنه کړې ده.
زما په نظر باندې څنګه چې تاسو معلومه ده، زه خود ریچارډ بینډ راپورونه ما په خوام رد کړی دي. وسیم ردوم دا سړی ذاتی نادونم لري او د یو مذهبي بغزو کې نه هم لري، ځکه دا یو یهود الاصل دی او طالبانو هم همدا انتقاد پې باندې دی. اوس چې د باندې دا بندیز لګېدلې دی، د دا کینه نور هم زیاته شوې ده او د غوړې د اسلامي امارات په مقابل کې داسې د سخت دریځ ونیول شي، ځکه دی وایي چې د بشري حقونو د سرغړونې څخه د مخنیوي لپاره یو مکانیزم نشتون طالبان زړه ور کړی دي، او بل دا وایي چې باید د حساب ورکونې لپاره یو دغه به جوړ شي. موږ د ده سره چې موږ په ریچارډ بینډ انتقاد کوو، د معنا دا نه ده چې په افغانستان کې ستونزې وجود نه لري. کاملا ستونزې وجود لري، افراد نیول کېږي، بول کېږي، زورول کېږي، مګر هم د دې په راپور کې زیاده روی دیر زیاده ای ده. بعضی ده شان وی چه غزم گو تاسو ده خور ده اسلامی او ده دینی آنانوی داخل سره ده زیاده تکر نخری او ده بدنامه اول لپار استعمالی گی، لکه فرزنده وی چه جنسی تیره شویده. در حال چه اکثر انده معلومه شویده چه جنسی تیره مسئله دا یو تهمت دی چې دوی وایي. مګر که په نورو مسایلو کې د حقوق بشر مشکلات په افغانستان کې موجود دي او دغه ته رسیدګي په کار ده، خو دغه لپاره د سی واستاز د ملګرو ملتونو په کار دي چې هغه به طرفانه یو دغه وکی موقف ګیری او
راپور ورکړي. د افغانستان د خلکو بشري وضعیت ته اشاره شوې ده، هغه وضعیت لکه څنګه چې په راپور کې راغلي ده، په همدغه شکل باندې وضعیت د افغانستان د بشر په برخه کې دی که نو راپورونه په کتو ممکن زده نقیس راپورونه وي؟
بلکل زده نقیس دي. راپورونه هم د طالبانو ځخونه زده نقیس دي، هم د ملګرو ملتونو ځخونه دي. طالبان هغه حقایق چې دوی ته ضرر کوي هغه نشي ویلی او نیوي، او ملګرو ملتونه هغه معلومات چې باید ترلاسه ولري نه لري، بیرون د خاورې نه د هغه افرادو نه چې د حکومت په خلاف دي او جبهې مقاومت سره ډېر اړیکې لري، د هغوی نه معلومات اخلي چې دا یو درست کار نه دی. دوی باید معلومات خپل چې دي د موثقو ذرایونه وخلي، په خپله بذات د افغانستان نه وخلي او په هغې په اساس باندې راپور جوړ کړي، بیا به هغه صحیح زه به یم تاییدوم، تاسو به یم تاییدوم.
و موریدل چې د سیاسي چارو شنونکي بلال احمد فاطمی زموږ له همکار حسین احمد زی سره د ریچارډ بینډ د راپور په روستی راپور باندې خپل تحلیل او نظر شریک کړی و.
آزادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
وړاندې به د نړۍ مسایلو ته هم تم شو، خو بیا هم افغانستان کې پاتې کیږو. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت لخوا د هغو کتابونو د راټولولو په دوام چې دوی له اسلامي ارزښتونو سره په ټکر بولي، تازه پکتیا کې هم د کتاب خپرولو موسسو او پلورنځیو مسؤلینو ته امر شوی دی چې د داشان کتابونو له خپرولو او پلورلو دی ډډه وکړي. دغه وزارت په یوې خبر پاڼې کې ویلي په پکتیا کې کتاب پلورونکي اړ دي چې دغه منل شوي کتابونه د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ ریاست ته وسپاري، خو دا چې په بدل کې دغه کتابونو ته کتاب پلورونکو ته څه ورکول کیږي، تفصیل په دې راپور کې اورو.
خدام اگر کار پیدا کړم خدام
میرسه. خلور سلیخ کلن امین الله د فاریاب ولایت د دولت آباد ولسوالی اوسیدونکو چې پرون دوشنبه د اکتوبر په 28مه د شپږو خبرګون ماشومانو چې څلور انجونی او دوی هلکان دی پلار شو. نو مولین نن سه شنبه زدی راډیو ته ویل چې د تازه پیدا شو شپږو ماشومانو لټلی یو نارینه ماشوم 13 شپه مړ شو. نو مولین ویل اقتصادي وضعیت خراب او د خپل نه ماشومانو د ساتنې او روزنې لپاره مرستې ته اړتیا لري.
اوس مهال زما 15 ماشومان ژوند دي، د ټولو روغتیايي وضعیت ښه دی، خو یو ماشوم چې نارینه و مړ شو. زګیاړی کو هر ځای چې زم فورځنی ډول له 2500 تر 3500 افغانۍ یو کار کوم. زم رسته تر کې لرم دا ستوګنی و خونه لرو نور هیڅ نه لرو.
په جوزجان ولایت کې د یوې خیریه ټولنې استازي عزیز الله قریشي ویل چې د ماشومان پلار امین الله ورته ویلي چې د خپل کوچنیانو د روزنې لپاره اقتصادي توانایي نه لري.
ما ته ملګرو له ډلې ورته احوال راکړو چې دلته شپږ ماشومان له یوې مور څخه پیدا شوي او مرستې ته اړتیا لرم. کله چې زه لاړم د ماشومانو پلار راته وویل چې هیڅ ډول امکانات نه لرم. له شپږو ماشومانو یو مړ شو او پنځه نور ژوندي دي.
پرون دوشنبه د جورجان په خصوصي روغتون کې شپږ غبرګون ماشومان پیدا شول. د دې روغتون د نسایي او ولادي برخې متخصص ډاکټر حفیفي عنایت ازادي رادیو ته وویل چې دغه ماشومان له جراحي عملیات پرته په نورمال ډول نړۍ ته راغلل. نوموړي وویل چې اوس مهال د کوچنیانو د مور روغتي حالت د ډاډ وړ دی او ماشومان د ښې څارنې لپاره د افغان ترک روغتون ته انتقال شوي دي.
دغه میرمنې په ناس کې شپږ ماشومان درلودل. لنې کمرغه دی ولادت پر مهال په شکران مالجوي روغتون کې ټول ژوندي پیدا شول او نورمال ولادت وشو. اوس مهال یې د مور وضعیت ښه دی، زموږ تر څارنې لاندې ده او ماشومان افغان ترک روغتون ته چې د نویو زیږیدلو ماشومانو په برخه کې خدمت کوي لیږدول شوي دي.
د شپږو غبرګونو ماشومانو کورنۍ په داسې حال کې د خپلو اقتصادي ستونزو څخه سر ټکونه کوي چې په وروستیو کې د سره صلیب نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو له امله په ماشومانو کې د خوارځواکۍ د پیښو په زیاتېدو اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د زرګونو ماشومانو د ژغورلو لپاره مرستې ډېرې اړینې دي. د ټولنې د روان لمریز کال د میزان په 26مه په یو راپور کې وویل اټکل شوی چې په 2024 کال کې به د 2 میلیونو په شاوخوا کې له 15 کلونو کم عمره ماشومان له حادې خوارځواکۍ وکړیږي. دغه راز د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف د میزان په 2مه اعلان کړیو چې له 3.3 لک ډیر ماشومان چې په خوارځواکۍ اخته او بستر شوي وو. دغه ادارې ویلي چې د خوارځواکۍ د مخنیوي لپاره د قوي غذا خوړل اړین دي.
په راپور کې مو اوریدل چې په جوزجان کې تیر ورځ د شپږو غبرګونو ماشومانو له زیږون وروسته یوې تیره شپه ساور کړې. وړاندې بعد په افغانستان کې د کتابونو په اړه باندې چې طالبان غواړي له ځینې کتابتونونو یو شمېر کتابونه راټول کړي دا راپور درته ولرو. خو اوس هم یوه نړیواله موضوع راغله.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
آزادی رادیو سلیر وی ساعت
د لبنان د حزب الله ډلې مرستیال مشر شیخ نیم قاسم نن د ډلې د اپوزیشن کې د مشر په توګه غوره شو. د ډلې چې ایرانی ملاتړ کوي نن په بیان کې د خبرو کړي. د حزب الله پوخنۍ مشر سید حسن نصر الله د رواني میلادي میاشتې په پیل کې د اسرایلو په بریټ کې وژل شو. په دې اړه نو تفصیل د احمد تکل پر راپور کې ورو.
د لبنان حزب الله اعلان کړی چې د دې ډلې مرستیال مشر نعیم قاسم د حسن نصر الله پر ځای د دې ډلې د نوي مشر په توګه غوره شوی دی. د ایران پلاوی ډلې نن په یو بیان کې وویل د حزب الله د مشرتابه شورا موافقه وکړه چې قاسم د دې ګوند د عمومي منشي په توګه غوره کړي. بیان زیاتوي چې حزب الله به تر بریا پورې خپل مقاومت ته دوام ورکړي. حزب الله چې د لبنان د جنوب ډیره برخه اداره کوي په عین حال کې چې سیاسي ګوند دی پوځي څنګه هم لري. متحد ایالات حزب الله یو تروریستي ډله بولي خو اروپایي ټولنې یوازې پوځي څنګه په تور لیست کې شامله کړې ده. ورسته لدې چې حزب الله د اسرایلو قلمرو د توغندیو په وسیله په نخښه کړ. اسرایلو په تیرو څو اونیو کې د حزب الله د مشرانو او د دې ډلې د پوځي وړتیاو د لمنځوړو لپاره د لبنان په جنوب کې د هوایي عملیاتو ترڅنګ سیمه ته پلی ځواکونه هم واستول. حزب الله ورسته له هغه د اسرایلو پر خاوره د توغندیو حمله پیل کړې چې اسرایلو د 2023 کال د اکتوبر په 8مه پر خپل قلمرو د فلسطیني حماس ډلې په بریټ کې د 1200 اسرایلیانو له وژل کېدو او د 2500 نورو د یرغمل کېدو له پیښې وروسته د غزې په تړنګ کې د حماس پر ضد عملیات پیل کړل. د حزب الله مخکینی مشر حسن نصر الله نږدې یو میاشت مخکې د اسرایلو په یو هوایي بریټ کې ووژل شو او یو ونی ورسته هاشم صفی الدین چې ګمان کېده د هغه ځای ناستای بوي هم د اسرایل لخوا پنه ښه شو.
نعیم قاسم په 1953 کال کې په پلازمینه بیروت کې په داسې یو کورنۍ کې زیږیدلی چې اصلي ځای د اسرایلو سرحد ته نږدې د لبنان جنوبی سیمه ده. نوموړی په 1991 کال کې د حزب الله د هغه مهال د لوی مشر عباس الموسوی د مرستیال په توګه غوره شو. موسوی په 1992 کال کې د اسرایلو په هوایي برید کې ووژل شو، او چې کله حسن نصرالله د دې ډلې مشر شو نو قاسم پر خپل ځای پاتې شو. په 2008 کال کې د اسرایلو او حزب الله له جګړې وروسته چې نصرالله د یو څه مودې لپاره لادرکه شو نو قاسم د حزب الله یوازینی مشر و چې په عام محضر کې لیدل کېده، او ډیر کله به یې د دې ډلې د ویان په توګه خبرې کولې. نعیم قاسم په 1992 کال کې کله چې حزب الله د لومړي ځل لپاره د لبنان په انتخاباتو کې ګډون وکړ د انتخاباتي کمپاین د چارو په تنظیم کې فعال رول درلود.
له خبرونو ور اخوا
اوس به هم لا په دې سپوږمۍ په افغانستان کې د کتابونو د راټولولو د بهیر په اړه جزئیات وارو.
په پکتیا ولایت کې د طالب ځایي چارواکو لخوا د کتاب خپرولو موسسو او پلورنځیو مسؤلینو ته امر شوی چې د هغو کتابونو له خپرولو او پلورلو ډډه وکړي چې د دوی په خبره اسلامی ارزښتونو او افغانی کلتور سره په ټکر کې دي. په هغې خبر پاڼه کې چې د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د دوشنبه په ورځ د لړم په ومه په خپله ایکس پاڼه خبره کړې، راغلی چې د پکتیا د اطلاعاتو فرهنګ رئیس مولوي ثواب جان اسلامیار یادو مسؤلینو سره په لیدنه کې ویلي چې د دوی همکاري ورسره ډیره مهمه ده او په بدل کې به یې بدیل کتابونه ورکړل شي. خو په دغه ولایت کې یو شمیر کتاب پلورونکي وایي په داسې حال کې چې پخوانی کاروبار یې نه دی پاتې، دا اقدام به لا منفي اغیز پرې وکړي او لوستونکي به یې کم شي. په پکتیا کې د یو کتاب پلورنځي خاوند چې د ځان او کتاب پلورنځي نوم نه په ډاګه کوي، ازادي راډیو ته وویل
داخه دا هر دولت خپل پیسې وی چې کوم کتابونه پریږدي کوم کتابونه تولوي کنه. تر اوسه پورې موږ ته فقط لارښوونه شوې ده په رسمي ډول، موږ نه څوک راغلي دي نه چا موږ نه ټول کړي دي. هغه زخم خام کوي، کاروبارونو باندې اغیزه کوي، کاروبارونو باندې ډېر اغیزه شوې ده. بدون د دې نه موږ کاروبار باندې اغیزه شوې ده. داخې لکه کومه بین نیمایی دا خدمانه لري.
یو شمیر کتاب پلورونکو چې د موضوع د حساسیت لامل یو نه غوښتل نوم او غږی راپور کې خبر شي، ازادي رادیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې دوی ته دا هم ویل شوی هغه کتابونه چې په اروپایي هیوادونو کې چاپ او خپاره شوی دغه شان آزاد او خپلواک ذهن ته ترویج ورکوي و نه پلورل شي. دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې یو شمیر خبرندویو ټولنو د لړم پر دریمه ازادي رادیو ته ویلي و چې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت د ممنوعه کتابونو پر ځای دوی ته داسې بدیل ورکوي چې د دوی په زیان دی. د طالبانو حکومت بیا مخکې ویلي و چې د راغونډو شویو کتابونو په بدل کې قرآن شریفونو او تفسیرونو دوکاندارانو ته سپارل کیږي چې دا لړۍ په پلازمینه کې پیل شوی او ژر به ولایتونو ته وغځیږي. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت لخوا د دوی په خبره د ممنوعه کتابونو د راټولولو بهیر د پلازمینه کابل په ګډون په یو شمیر ولایتونو کې هم عملي شوی دی. افغان لیکوالان له دې ډلې محب زغم په دې باور دی چې هیڅ کتاب د بل کتاب بدیل نشي کېدای، او زیاتوي چې دا کړنې به په افغانستان کې د کتاب لوستلو او خپرولو فرهنګ وځپي.
د دوی دغه تګلار ډیره داسې کلی ده. دوی وایي چې هغه کتابونه چې د اسلامي ارزښتونو خلاف وي یا د پردیو د کلتور راوجون کیوی دا ټولوي، دا ډیره کلی خبره ده. د دین هر څوک هر ډول تعبیر کولای شي.
ښاغلی زغم زیاتوي چې د دې کار لوی زیان کتاب پلورونکو ته رسیږي، ځکه په خبره یې هغه کتابونه چې ټولیږي ډیر قیمتي دي او پر ځای یې د بیې له لحاظه ارزانه کتابونه ورته ورکول کیږي. مخکې د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت ویلي و چې تر اوسه یې د راټولېدلو لپاره 400 بیلابیل عنوانه کتابونه ثبت کړي چې د دوی د ادعا له مخې د دوی د ایډیالوژۍ، عقیدې او د اسلام او افغانیت ضد وو. یاد وزارت زیاتوي چې دوی به راتلونکي کې د دغو کتابونو لیست له رسنیو او خپرونکو سره شریک کړي، او دا چاره به ټول افغانستان کې ترسره شي.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
په ننګرهار، کنړ، نورستان او لغمان کې د ګوزنډزد واکسینو کمپاین پیل شوې دی. دا چې په دې کمپاین کې به څومره ماشومانو ته واکسین وشي په دې راپور کې تفصیل اورو.
په ننګرهار کې د عامې روغتیا ریاست چارواکو د طالبان تر واک لاندې باختر اجانس ته ویلي چې د پولیو په پیل شوي کمپاین کې به 3,00,000 هغو ماشومانو ته د ګوزن ضد واکسینو څاڅکي ورکړل شي چې عمرونه یې له 15 کالو کم دي. بلخوا په کونړ کې شاوخوا 200,000، په نورستان کې 45,000 او په لغمان کې به هم لسګونو زرو کوچنیانو ته دغه پروسه ترسره شي. چارواکو له خلکو غوښتي چې د خپلو ماشومانو روغتیا لپاره دي د 15 کالو کم عمره اولادونه د واکسینو رضاکارانو ته ورولي څو واکسین شي او له دغه بې علاجه ناروغۍ وژغورل شي. د ختیځو ولایتونو یو تن اوسیدونکی چې نه غواړي نوم او غږ یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل د پخوانیو کمپاینونو په پرتله اوسنی کمپاین کور په کور نه دی، بلکې یوازې په جوماتونو او حجرو کې ترسره کیږي. د هغه په وینا کېدی شي له دې عمله هم زیات ماشومان له واکسینو پاتې شي چې د ورځې لخوا په کورونو کې سړی نه وي او ښځې نشي کولی چې ماشومان حجرو او جماعتونو ته یوسی. خو د همدې ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي بیا له خلکو غواړي چې د واکسینو ډلې کې په جماعت کې وي او یا په حجره کې باید خپل ماشومان له واکسینو به برخې نه کړي. مولوی صدیق الله او ډاکټر محمد ابراهیم ازادي راډیو ته وویل
هر مسلمان چې د مور او پلار نه پیدا دی او هغه انسان دی، هغه هیومن رایټ ورته وي، یو بشري حقوق ته وي، یو اسلامي حقوق ته وي، دا حق لري چې دا تداوی شي او دا دوا چې کوم دی دا د مسلمانانو د دې بچو زمنګ استاد چې حق دی.
د ټولو خلکو څخه مې دا هیله ده چې خپل ماشومان جماعتونو ته بوزي او هلته ورته د پولیو واکسین وکړي، ځکه چې پولیو یو داسې ناروغي ده چې علاج نه لري. یو ځل چې په یو شخص اخته شو نو ټول عمر دپاره به د خپل کورنۍ دپاره یو بوج وي او مازور به ژوند تیروي.
د هیواد په 14 ولایتونو کې د پولیو ضد واکسینو کمپاین په داسې حال کې پیل کیږي او چارواکي شاوخوا 6,000,000 ماشومان ته د واکسینو د تطبیقولو اټکل کوي چې د نړیوالو روغتیایي سازمانونو په وینا په روان زیږدیز کال کې په افغانستان کې 22 او په پاکستان کې 1,40,000 ماشومان د ګوزن په لاعلاج ناروغۍ اخته شوي او د پولیو دغه مثبت ډیرې پیښې د ډیورن کرښې دواړو غاړو ته رامنځته شوي دي.
تاسو له پیغامونو
سلامونه نیکی له احترامات د رادیو زادې ټولو درنو همکارانو او کارمندانو ته وړاندې کوم. زه د زابل ولایت له مرکز کلات څخه ولله تاسو سره د واتس اپ له طریقه خپل پیغام پرېږدم. دا سیمه پر رسیدو ده د ټولو افغانستان خلک، خصوصا د زابل خلک ډیر غریب دي، اقتصادي ډیر ضعیف ده، حل لاس سره و سور جمع را روان ده. بیا په زابل کې واړی سره وي خني ډیر وي، په زابل کې ورشتونه او ورم ډیر کیږي، د خلکو اقتصاد ډیر ضعیف ده، خلک ان په ورځنی ډول خوراکي توکو ته لاسرسی نه لري. داسې جمع پر رسیدو ده نو په جمع کې عموما واړی سره بیا خصوصا په زابل کې چې وسپن توکو ته ډیر شدید اړتیا وي، نو خلک وسپن توکو ته او خوراکي توکو ته ډیر اړتیا لري. له دولت څخه لمړی د افغانستان پښتون نظام او دولت باندې موږ غواړو چې له خلکو سره همکاري وکړي، له خلکو سره مرسته وکړي او نور مرستندوی مسنټونه راجلب کړي، په زابل کې له خلکو سره مرسته وکړي تر څو خلک زمي تدابیر ونیسي، زمي پر اتاک سره یو څه ناڅه تدابیر ونیسي، داسې نه چې زمي پر ورسیږي او خلکو کم تدابیر نه نیولې، کم تیاری نه کړي، دایمه کبه به له بشری ناورین سره په ټول افغانستان کې خلک مخوي. مننه کوم، تر بیا شو، خدای په امان.
سلام آزادی رادیو کارکونکو ته. بی دلیل او خپل سری ډول مدني فعالان او شننکو نیول د دې بیان ازادۍ او اسلامي اصولو سره یو خلاف عمل دی چې طالبان یې کوي. مو یې غندو، حق ویل که ګناه وي، ولست وړاندې کړي خپل دلیل.
السلام علیکم، زن اسدالله زابل ولایت شاجی ولسوالۍ څخه میاړه کدر سر نیولې د واتس اپ لارې. پیغام می دار از دا کمی تلاشی په کابل کې وس روان دي، دا پر خلکو کې بد تاثیر به ولر.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دا پښتو خبری مجلې پای ته ورسېدو. د خبری مجله به په څو شیبو کې پیل شي چې همکار مې ستار فروغ به وړاندې کړي. خو یادونه کوم کې چیرې تاسو ازادي رادیو خبری مجله نه اوریدلی کولای شئ، تاسو ازادي رادیو ویب پاڼې ته چې پته ازادي رادیو ډاٹ کام ده ورشي، هلته یې له سره واورئ. له دې سربېره کولای شئ تاسو ازادي رادیو خبرونه او راپورونه په سوشل میډیا، یوټیوب، ټویټر، ټلګرام، انسټاګرام، واټس اپ او همدارنګه په فیسبوک هم در سره وګورئ. فروخ صاحب ستړی مشي.